Тойхо Джоркани.
درنو ریدن کو السلام علیکم ده سار شپګ وجه شوې ز سفیول استان ایگزایم د ازادي رادیو د خبری مجلې تخرا غلاست ویم پیل خبرونه کو
زینو رسنوی خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوی. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنځم حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روان وي. د جمهور خبری اژانس په ګډون زینو رسنوی لیکلي حمله کوونکي د دغو خزو لټپی کولو وروسته له سیمې تښتیدلی دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پیښه کې دوی افغاني ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بی اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشرۍ معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تعویز پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیه او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیا او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي. دنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د دنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.5 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی. یو امریکایي چارواکی ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی او ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې عملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2014 کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمی بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه بل عراق ووزي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلو عملي شولو خاطر یو نیم سل زلو ډیرې حملې شوي. او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالې السو کورماشویوا د بند پرون پنځمبه سل ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نورو امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانې کول هم ناحق وګڼل شي، خو دغه خبریال لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاټیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت دا زندانی کول ناحق ګڼي، که څنګه؟ هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او هلته تفصیل ولولئ. د خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا په افغانستان کې د اړو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. اړ کسان وایي د خوړو مرستې نه ور رسیږي.
د مریستیا پورې علاچ شیرو ردارې زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مینه شته دي.
ل غزه به هم تازه حال در کو په غزه کې د جګړې په دوام د امریکا د استخباراتو مشر د پاتې یرغمل شو د خلاصون پر سر د زینو یوادونو له مشرانو سره خبري کوي. په کندوز کې د بندونو د جوړیدو په اړه باندې تاسو ته یو ریپورت لرو.
او دا باندې جوړیږي لپاره د مالدارانو ډېر کوستو کولاته چې د مالدار دی پازاب له اوبو سره اوبو له خطر په وړي کې په زمي کې لته سرلي کې اوبو نسته اوبان منګل ټانکرو کې راوړو.
د افغانستان په اړه د بیلا بیلو بهرنۍ ورسپانو تبصرې هم تاسو ته لولو.
پاکستان اکسپرس ټریبیون ورسپانې دا د هیواد د پوز د لوی درسیس په ورستیو څرګندونو یو لیکنه خبره کړې چې سرلي کې دی د پاکستان د پوز لوی درسیس د بهرنۍ پالیسۍ سری کرخه ټاکي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره $82 میلیون ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسراري مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three people in Afghanistan
دا محل په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه لکومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 1 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دې شمېر دوه برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په راروانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 68 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کوم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه د برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ور کوي. نور دو اچا د مواد نه ور کوي. دغه د بی سرپرست کورنۍ پات دی دغه د هي حد راشي د دی وګوري. دغه سي خلک په کېشته په والله چې بیګات اړیندي خدا سي بعضی ملکان چې هغه په کې خپل لګي یا ما غټول به کې هم دغه خپل دی او نور خلک پدې کې نه نه چي ټولې پکې خپل چولې دي دغه خوارو غریب خلک هم د سي پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکو وایي
د مریستیا پورې علاچ شیرو ردارې زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مینه شته دي. او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارډونه ورکوي. دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولای شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کیږي ورو ایسته به نه بار کوو وځو به نه خواته به نه کډ وړو زه مجبور یم چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې وخلو دولګي سره وخت تیر کړو سرمایدار او تور کول کیږي غټو خلکو ته کیږي او غریب ته نور کول کی. و سلام
لګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د لیز اخراج په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافی امکانات نه لري.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د فریدم ناو سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیل سره د نړیوالو قوانینو پر نقض ټینګار کړی. د بشري حقوقو دغه سازمان وړمه ورځ ناوخته د پونې نړیوالې ورځ سره مال پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشري حقوقو سازمان فریدم ناو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مان لرونکو نړیوال اقدام لپاره د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکس پاڼه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم ښځې لسانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې یوازینی هیواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د زده کړو بې برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې د دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانیستل شي. کوبرا حیدری چې د کابل په یو ښوونځي کې د 10 ټولګي زده کوونکي ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما زمانه کې صنفه
کله چې د خوندې دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې زه په 10 ټولګي کې وم. موږ 2.5 کاله په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پرمختګ ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي امارت به په نوي کال کې د نجونو پر مخ د خوندې دروازې پرانیزي،
دروازه‌های مکاتب برای دخترها باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یوه محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده. راشده ازادي رادیو ته وویل
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي، نو خاص به هم د موږ ښځې دینه اغېزمن کیږي ډېرې زیاتې. داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کومه رابطه نه روونه ساتو. حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي دي، زه یې نسم لوستلی. سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مرستیالې دربار د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې نړۍ د افغانو ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې په نه پاملرنې تورنه کړه او وی ویل چې په حقیقت کې باید ټوله نړۍ د شرم احساس وکړي، ځکه چې د هغې په وینا په ټول افغانستان کې نجونې او ښځې له میاشتو او کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له 6 ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر تګ بندیز لګېدلی او همداشان نجونې یې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې دغه بندیزونه لنډمهالې دي، خو له څه باندې 2 کلونو وروسته لا هم ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې دي او طالبانو په دې برخه کې نړیوالو غبرګونونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارې مشر په غزه کې د يرغمل شو د خلاصون پر موضوع د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوریم. دا کتنه داسې وخت کېږي چې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده او د اوربند سرک لا نه تر سترګو کېږي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د اسرائیل پوځ په خان یونس کې له بې ځایه شوو کسانو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو رئیس ویلیام برنز به په روانو ورځو کې په اروپا کې د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې په دغو کتونو کې به د نورو مسایلو تر څنګ له غزې څخه د یرغمل سویو کسانو د خلاصون په اړه پر موافقه بحث وسي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر وو پرون پنجشنبه واشنگټن پوسټ رسپانې سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. دغه ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د حماس له بنده د پاتې یرغمل سوو د خلاصون لپاره په جګړه کې د دوه میاشتنۍ وقفې د راوستلو پیشنهاد کړی دی. شاوخوا 240 کسان هغه وخت یرغمل او 1200 کسان ووژل سول چې د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل برید وکړ. په ځواب کې اسرائیل په غزې تړانګه کې هوایي او مځکني عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس له منګولو ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ملګرو ملتونو د فرانسې خبري اجنس ته پرون ویلي د اسرائیل پوځ هغو کسانو ته چې په خان یونس کې له روانو جګړو په خپلو خوندي ځایونو کې پناه اخیستې امر کړی چې د نن جمعې تر مازدیګره له هغه ځایه ووځي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNRWA ویاندې د ځایي اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ تایید کړ چې د اسرائیل پوځ دغو کسانو ته پر ځایي وخت د نن جمعې د مازدیګر تر 5 بجو وخت ورکړی چې بل ځای ته کډه وکړي. د غزې په یوه پناه ځای کې بې ځایه سوي عمل له بعد ویلي چې د ده په څیر ګڼ کسان نه پوهیږي چیرې ولاړ سي. د اسرائیل پوځ د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا هغو کسانو ته چې د پناه ځای په شاوخوا کې اوسیږي د خلکو د تخلیه کومه مشخصه غوښتنه نه ده لیږل سوې. ملګري ملتونه وایي د غزې د 2 میلیونو او 400 زره وګړو د جملې اکثریت یې، یعنی 1 میلیون او 100 زره یې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي او ګڼ یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اوسي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د چهارشنبې په ورځ هم 12 کسان هغه وخت ووژل سول چې دوو ټانکونو د بې ځایه سویو پر یوه پناه ځای چې زرګونو کسانو پکې پناه اخیستې وه ډزې وکړې. د دې ادارې یوه مدیر توماس وایټ په یوه اعلامیه کې ویلي په پیښه کې د 15 ټپي سویو له جملې 15 یې په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. په غزه کې روانې جګړې هلته بېوزلي، لوږه او خوارځواکي زیاته کړې ده، ځکه ماشومانو ته کافي شیدې او میندو ته خواړه نه پیدا کیږي. د غزې د ابو یوسف النجار روغتون د ماشومانو د څانګې مشر جبر الشاعر چې د یوه خوارځواکي ماشوم په درملنو بوخت و رویټرز خبری اجنس سره په خبرو کې ویلي
یوه نیمه میاشت مخکې د دغه ماشوم وزن 5.5 کیلو. په دې یوه نیمه میاشت کې وزن نږدې 2 کیلو کم سوی او اوس 5.5 کیلو دی. دغه مور او ماشوم یې له خوارځواکۍ کړیږي، شیدې نه پیدا کیږي. دا هر څه د ماشوم پر وده اغیز کوي. دا بده خبره ده چې دې ماشوم 2 کیلو وزن بایللی دی. دا کاري خوندیتوب اغیزمنوي، تل د ده سینه او معده پړسیدلی وي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې پر روانو اونیو کې به په غزه کې څه باندې 10 زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ سي چې یو عمده علت به یې سخته خوارځواکي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې له 8مې په روانو جګړو کې څه کم 26 زره فلسطینیان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوسم ورزو د افغانستان په اړه د ورسپانو تبصرې اورو.
د سیمې او نړۍ یو شمېر رسنیو د افغانستان او افغانانو په تړاو لیکنې خبرې کړي. په دې لړ کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د دې هیواد د پوز د لوی درسیس په وروستیو څرګندونو یو لیکنه خبره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوز لوی درسیس د بهرنۍ پالیسۍ سری کرخه ټاکي. لیکنه وای جنرال اسیم منیر په هغه څرګندونو کې چې د دې هیواد د لویدیز ګاونډي یعنی افغانستان او ختیځ ګاونډي هندوستان سره د بهرنۍ پالیسۍ لومړی توبونه بیانول، له سیال هیواد هندوستان سره پخلاینه رد کړه. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د افغانستان په حواله وویل چې د یو پاکستاني ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. په لیکنه کې د افغانستان سره د پاکستان د تاریخي ستونزو په تړاو هم پر افغان لوري د پاکستان د پوځ د لوی درستیز انتقادونه رانقل شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغه خبرو دوام ګڼل کیږي چې په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د وروستیو بریدونو ملامتي په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو اچوي او ادعا کوي چې ټي ټي پی ته یې پر خپله خاوره ځای ورکړي. هغه ادعا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي او د پاکستانی طالبانو تحریکی د پاکستان کورنۍ مسله ګڼلې. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان بیا خبر ورکړی چې د پاکستان څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د راډیو پاکستان پر ویب پاڼه په تازه خبرو شو معلوماتو کې ویل شوي چې تر اوسه پورې له دې هیواد نه 4,300 او 900 نه زیات هغه افغان کډوال استل شوي چې د پاکستاني چارواکو په وینا دغلته یې د استوګنې اسناد نه لرل. پاکستان د نومبر میاشتې راهیسې له خپل هیواد څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو ځینو نورو ادارو په دې ساړه ژمي کې افغانستان ته د پاکستان څخه د لزګونو زرو افغان کډوالو ایستل د پاکستان ناسمه پریکړه بللې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل دې ودروي. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د هزاره افغانانو پر ستونزو د ګل حسن محمدي په نوم د یو افغان لیکنه خبره کړې چې پکې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د هزاره وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او له دوی سره په ناسم چلند ټینګار شوی. لیکوال په دې لیکنه کې پر هزاره وګړو د هغه بریدونو د یادونې سربیره چې ډېر کله یې مسؤلیت د داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي، د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ناسم حجاب په تور د ځینو هزاره نجونو او ښځو نیولو ته هم اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې د هزاره ټبرو افغانانو ستونزې تر پخوا زیاتې شوې دي.
د کندوز په شپږ ولسوالیو کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو لپاره شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. کندوز په شمال ختیځون کې د هیواد په کچه یو مهم کرنیز ولایت دی. د دې ولایت کابو 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو د اوړي په موسم کې ډیری وختونه کروندګر او مالداران د اوبو له کمښته شکایتونه کوي. د چارواکو په خبره د دې بندونو په جوړېدو سره به تر ډیره حده د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې اوارې شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز په یو شمیر ولسوالیو کې د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. د چارواکو په خبره په یاد ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي او د دې بندونو په جوړېدو سره به موسمی سیلابونه مهار او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي. د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده چې د دغو شپږ پروژو د پرانیستلو په هدف کندوز ته راغلی و، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
د چک ډیمو هدف دا دی چې د سیلابو اوبه مهار او تر مځکې لاندې چې د اوبو مځکې رګونه د هوا ته اوبه ورکړي، دا هدف د چک ډیمو دی. او د کندوز په ولایت کې به په هر ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړیږي. د شپږو هم چک ډیمو عملا نن کار پیل سو یا شروع سوی دی.
د دې ولایت مالداران او کروندګر د اوبو د زیرمه کولو د بندونو جوړېدو لامل خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې بندونو په جوړېدو سره به د موسمي سیلابونو د راوتلو مخنیوی وشي او پر دې سربیره د دوبي په موسم کې به دوی د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ نه شي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر عبدالبصیر ازادۍ روډ ته وویل
او دا بنچ جوړی کې لپاره د مالدارانو لپاره د دغه غو ډیر کوستو کولاته د مالدار دی پازاب له وبو سره وبو له خاطر په وړي کې په زمي کې لته سرلی کې وبنسته وبان منګل ټانکرو کې راوړو یال دغه ساغش کر ساګانوش کر راوړو وبنل ورو شول د نو شول غو په وبو ده وبنل ورو.
د نوموړي ولایت د شرچی ولسوالۍ یو مالدار نور محمد هم په ابدان دښته کې دی او بود زیرمه کولو دی بند جوړېدو لامل خو کې سرګندوي
او چې دلته بیخي دښته ورچې وبني د بلخشان سرحد ته ځو ال د تو نظامتونو خوارګانې راکاګو نو حق دا ذخیره مونږ ته جوړه سي نه بزو سرحدو ته د بلخشان دلته به مالونه سکونت کوو دلته به ساتو
د کندوز یو وسیدونکو فرید الله وای دی او بود زیرمه کولو دی بندونو په جوړېدو سره به شاړې دښتې آبادی او سمسوري شي
او به باران او برف کې بارندګي های زیاده کې
نشي بندونو په جوړېدو سره ورسته لدی به د واوري او د موسمي ورختونو او په دې بندونو کې زیرمه کیږي د دې بندونو په بشپړېدو سره تر 90% د مالدارانو او کاروانګرو د اوبو د کمښت ستونزې هواریږي او ترڅنګ شاوخوا شاړې دښتې هم آبادی
په داسې حال کې په کندوز کې د واوري او د موسمي ورختونو د اوبو د زیرمه کولو په هدف بندونه جوړیږي چې له دې وړاندې په بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د ورته بندونو د جوړېدو کار پیل شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو د پښت پل ترمیمول غواړي. په تیروړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي په وجه د یاد پل یوستنه ډوبه شوی او ورسره پر ملا مات شوی او د موټرو تګ راتګ څخه وتلی. جزئیات په دغه رپورت کې سره اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښت او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وایي د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښت پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پول پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلې دي. محمد یوسف:
د پښت پول چې تیر اوړی و پیا ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بندي، یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولای شي. څنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړې چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پول تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې به دغه لار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښت پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نخلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سین څخه په همدې پول اوړي او ځانونه خونځې ترسبي. پوخوا به په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډېرې وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ وسیدونکو او د پښت مسلکی انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پښت پل تخریب شوی دی او له عمله زه او زما نور ټولګیوال نشو کولای چې هر ورځ پل درسي ساعت په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پول تخریبې دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکو ستونزې غالي.
د پښت پول یو پایا ناستوا او موټر په تر راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکو د نارنګ ولسوالۍ څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د درس لپاره راځي. اوس د زده کوونکو محصلین ته په تر راتګ کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګ نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمی شوي او د بیر غول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویره لري که چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي، نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبو ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین به وای د پښد او زیړی بابا د پلونو لویجاړ حالت او د خلکو لستونزو یې خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل:
د پښت د پول او د زیړی بابا د پول پر رابطه باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، بیا د هغې سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار زر وشو نو ممکن په همدې جمعه کې کار ورباندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د کونړ پر سیند میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړي وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول. د مراورې پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان و.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
د سهار شپږ نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ته زینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنځم باندې حمله وکړه چې دوی د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو